د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: له افغانستانه د هغو خلکو د ایستلو لپاره چې فکر کوي هلته خوندي نه دي، د نړیوالو هڅې روانې دي.
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو نظر:
دا یوه تاریخي ورځ وه چې امریکایان له افغانستان نه ووتل، خو افغانان
او پورسی اردوډ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه،
هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ټرمینل هم دمشق ټرمینل دواړه مکمل په یو اندازه تخریب شوي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی په مکرۍ خبرو نوته. دا هم د خبرونو سرټکی: د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دا ټولنه له دې لرې ده چې طالبان سمدستي په رسمیت وپیژني. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، او د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. بشپړ خبرونه: د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی، خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی، او په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې ده. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و، پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هیکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته داس پرختنه کړي چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډه ته پاتې شي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. نیکولاس کی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له القاعده شبکې سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې طالبان بهر ته د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد ولري. بلخوا د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګاس دوهې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو شلو کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د افغانستان د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیره د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاوو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1215 او هغه کنوینسیونونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه د یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیشي.
په تیرو دوه اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی دې ډلې هغه ښځې بیرته کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره تللې وې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اشقآباد کې د روغتیا مسؤول سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي، خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول یې د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل تېره اونۍ په اشقآباد کې د کورونا وایرس له کبله د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر 70 ورسېدې. د ترکمنستان له 7.6 میلیون وګړو څخه شاوخوا 1 میلیون کسان په پلازمینه اشقآباد کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولودیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ د درې ورځني سفر په مخه واشنگټن ته ورسېد او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې کوربه زه احمد تکالیم او په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپای مرسته راسره کوي. تاسو را بولم د خبرونو اوریدو ته، د راپورونو اوریدو ته، او د هم د دې خبرونې لومړی راپور. اروپایي ټولنه پرون ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډی اتریش وایي چې نور کډوال نشي منلی. له بلې خوا، له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشت غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیځو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,20,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابله ایستلي دي. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل وایي په دې ډله کې هغه 40,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسن وای اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله ازادیو او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل پرون د اتریش له ستر اعظم سباستیان کورس سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي، چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له 2015 پینلسم کل را په دیخوا تر بل هر هیواد ډیر کډوال منلی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وای د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز وای هیواد یې د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام ملاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 5000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې 2 کاله مخکې خپل وروستی پوځي له افغانستانه وویست او په وروستیو کې یې شاوخوا 3200 افغانان له کابله وویستل. د هغه کسانو چې پخوا یې له کاناډایي پوځیانو سره کار کړی و. کاناډا مخکې ژمنه کړې وه چې تر 30000 ډېر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډېره د ښځو فعالانې، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي دی اوسمهال د دې سازمان لومړیتوب له بې ځایه شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازی کارولین وان بورن پرون وویل طالبانو له دې سازمان سره د سازمان د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. میرمن وان بورن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته د لارو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې خپلې پولې خلاصې وساتي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سی آر استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوسمهال 2450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سی آر چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیایي مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 2000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کرکولي پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کله پولې تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغې پولې تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي تر څو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي. اوسمهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر عام افغانان وایي سره لدی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو تاریخي پیښه ده. وایي افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید خو بیکاري، فقر او ولوږه تر بل هر وخت خپل اوج ته رسیدلې او د دې چارې دوام په نږدې راتلونکي کې یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. پرون د اګست په 1 د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شل کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان دغه ورځ د خپل هیواد لپاره تاریخي بولي. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکی هغه وایي دا یوه تاریخي ورځ ده خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخی ورځ و چې امریکایان له شل کلنو وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان نه ووتل. خو اوسنیو شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپ ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه
د دې خربل اوسیدونکی خالد امیری بیا دې چارې ته خوښي څرګندوي. هغه وایي افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشحاله دي. خوشحاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلی لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشحاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره یې کار کوو ووتل. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې سفارت به یې په افغانستان کې تړلی وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطره پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پرېږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې خو د خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ دغه تخميني چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوي او تاوان رسیدلی چې دا ټول تجهیزات بیرته په عادي اقل په هغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنځشنبه په ماښام ځان وژونکي برید وشو چې د نږدې 1,000 افغانانو ژوند یې واخیست. همداراز د دې چاودنې له امله 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. دې چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړاوه. د دې ترڅنګ د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1,000 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون فرانس پرېس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
اوس ګورو چې په مشخص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر کومې برخې زیانمنې شوي دي. د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له احمد شیبر سره په مرکه کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
هوایی دگر به اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکۍ د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و پر مځکه. کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوي و، د دفترونه او لاندې غورځول شوي و، تلویزیونونه، سکرینونه، د مسافر د چکن ایریا، تشنابونه، ترمینال تعمیراتی وضعیت، سکیوریتی کمرې، در کنټرول تاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستگاوی ټول په ډېر فجه شکل ټوټې ټوټې شوي و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موکتی په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي و، په بل مخ اړول شوي و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم دمشق ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل، آی ایل ایس انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو یې د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم پخوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او 150 کلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی، هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه، تر 10-15 کاله نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوي وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلې تخریب سول، د یو ځلې تخریب او د دو دپاره بیرته یو ځلې ترمیم، دا خو زمانګیر دي. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوی او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، از فرض چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو 2 میاشتې حتی 3 میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت 2 میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کې، بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د 2 هفتو یا 3 هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولی هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دید یا ویزیبیلیټی ډیره شوي او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د تیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای که څنګه؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کار وي، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي، په هغه کې لیکل کېږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نورو میدانو سره.
د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
له دوه لسیزو وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سرلیکونه دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دوو اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یوې هیواد شاته پرېښود چې په ظاهري بڼه له تیرو اونیو سره یې زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلي نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود، بانکونه او مغازې تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې امله چې نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هیل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی، امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هیل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایډن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایډن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې په برید کې ښکیل ځینې تر ټولو خطرناک تورستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. په کابل کې د تیرې جمعې لمونځ د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورځپاڼې د امریکا د دولت له لوري د خپرو شویو اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې د افغانانو له سلامه شروع او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واک سپارلو په اړه پریکړه ومنله. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسو کولی چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
قدر منوریدونکو، را سره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې
دا ژوند رنگونه
تو ماشومان لري،
شکر مال د خدای وو
و اولادونه انجونی دي کالکان
الکان مشکه
او دا انجلی سره
دا مې د لیور لوله
دا و زمان دي څه کار کوي؟
ټول وړو وړو دي
غاټي څه کار کوي؟
دمه شر دوی ملار دي ځان ته دل دسه یې اسکرین خانه کې مزل
اوس ایران تر رسیدلې کې پلار ده
نه پلار
خوان دي څه کار کوي؟
خوان کرچمان
کور دی خپل ده
نه کرک کار نسته بار نسته د اولادو نمیسی جوری ناجوری داری اگه ده پا کور که مشکلات تلیگی نیست دسی آیت نلرو منگا
لخورا کرا توی اوز که نه ده کرونا هم ده خلق وایی چه باید ویتامین سی دار خوارده ده یو اغی ده شاید برا برا ویسی
نه نه خوری منگم دو نکو سمه ما غرمه که که یا کچالو یا اتال یا شیپ یا که مورده چپیت امسات ما
یعنی
نکیگی نه خوراک نکیگی ما اصل بیانیم سل دو سوا وقت کریاک و وقت برق پیسی کسی دو نبلو نقیمت رازی که منگه ولکه نام یا چرا گروپ ملگه و دو نقیمت رازی که اگه منگه خوراک کچی شو که ببندی شکلات می زیاد خوری سر می دکیگی نویس ویلی نسیم فشار می سکت پورت سی لگمالگا و براو بکم خرمه بیاد داد یا گوله مولی را خورمه
چه وقت دیر سخت در تمام سایستی خپل دیر خفه کری؟
زی دیرم دا اوس اوس په دې باندې چې میړه مې مریض ده جهکې پروت ده زوی مې نسته ده مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې ډوډۍ ښه بد راته هغوی را کوي
ښه بیا کومک درسره کوي
کوي دونه هغوی سا بمبې جوړوي هغوی دونه مشکلات نه ډېر دی هر څوک خپل سبا بېګا ته ایرانه دي
پسوان که دل خو خاطر را توه آیا کومه که خاطرم لری؟
نه از اخبالتی مغت اصول و مسمیت میرم کلی خیلی روزگار نلرم.
یعنی هیچ کلی خاطره نستم؟
نه هیچ خاطره خیلی نستم. نه زندگی نه هیچ خوشحالم نیمه و خیلی خاطرم نلرم.
دیل چی اوراس خزمت خدای درکی
خود امین خدای درکی دا زمان ته مشکور خوشاله ما صدقی غشتي خاطره ولرم که خوشم
زموږ غاګل ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور مطالبه لوړاندې کول مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ترا بولم. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. د چارواکي په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته همداراز وویل چې اروپایي ټولنه له افغانستان سره د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه و له طالبانو غوښتي دي چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله استفاده وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي دي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند وایي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی دوهې ته تللی او هلته له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره حسینه صافی د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه باید جوړه شي. په اشقاباد کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی، خو دوی وایي چې د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر $6 میلیون پورې د مرستو ژمنه وکړه. واشنگټن وایي چې دا مرسته به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس کې دا درخواست د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ دا د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده دا ډېره کلکه تړل شوې ده. پاسپورټونه مونږ ساس کړي دي، ویزې بیوالې دي، ډېر تقریبا 30,000 روپۍ مصرف روانې. زمونږ طالبان دا درخواست کوي چې دغه تورخام دروازه مونږ ته داسې پراخ او داسې د تخلاص کړي چې نه پاسپورټ حاجت یې او نه ویزې ته حاجت یې، او که چا شناختي کارت یې په هغې تګ راتګ کوي، او که چا سره تذکیره یې په هغې باندې تګ راتګ کوي. همدارنګه شرکتونه والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي، یعنې ټیم دفترونه، دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست کوي. کوم نرخونه چې په هغې حسابې کې روان دي او په جګړو کې روان دي دغې باندې وګرځي.
ما دې له ټولو چارواکو نه دا خواهش دی چې دغه تاسې نوي ګمارلي کسان چې کوم دي په رینجرو کې یا په پوستونو کې یا په چیک پوستونو کې، ما دا خواست دی غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دوی غور وکړي. نن په شپږمې ناحې مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رینجره چپه شوه، ملایان پکې ناست وو چې څنګه چپه شوه، هغې نه د کلتوسو بکسې را ولوېدې، پیروې باسلې، د راکېټو مرمۍ وې او د پیکا مرمۍ وې. ما د مشرانو نه دا خاص دی خواهش مې دی چې هیا دغه مال، دغه وسلې، موټر، د هر څه د تاسې د بیت المال دي، دې باندې غور وکړئ، خلکو ته داسې کسانو ته او دنه وظیفې مه سپاروئ، هغو باندې کمیسون وګمارئ، هغې باندې تاسې نظر لاندې وساتئ.
دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هېڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده. دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي، او 2500 روپۍ به راته حکومت را کولې، او $100 به دوی را کول. او کله چې نظام د لنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړه او چا چې $100 یا $1000 په وایده نیوه کې ترجمانان ته ورکول هغه خلک یې د کورنۍ سره ویست او مونږ چې کوم دی بای میتریک وسره سپ وسره په مونږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه کیته چې وده دی بوجیا انارې ګورایټ وینر او ټول تام د زمونږ مشاورین او نور کاناډا دې ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به تاسو خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ په قانوني اسناد وخت لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په دغه رنګ یکدم نظام رنګ شو پدې کې مونږ کیس څنګه چلاولای و هغه چې میدان یې وایي تدلو لیټر او شاینې چې زمونږ په لاس کې وغه طالبان وښول او اوس راته وایي چې بلرونه مو واته او لاړو د دې نورسته به ګورو تاسو پردي مړی کوي تدې د پاره دا څه برنامه لري د الله د رضا د پاره دا د ټول نړۍ ته دا زمونږ پیغام نشر کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم دا پروګرام داسې مهال خبريږي چې ل تیرې چباند یوې اونې راهیسې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډېر ښه کار وشو چې هغه فاسد رژیم د منځه لاړ او د طالبانو اسلامي حکومت منځ ته راغی خو یوه خبره ده رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي دي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک بیا یې خپل کارکنان او اتباع دي وباسي نور د افغانانو سره دوی څه کار دی دې نه معلومی چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې مو حالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې ماخام څنګه په زور زمانچه په زور موږ غنیم زره افغاني واسطه دي د ولایت تلاړو ارګه مو خرچا هیڅ تا پښتنه نه کوي چې خپل ولندل شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت کوي
اني کوم د بادغه سم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دي نه دغه دروغ او نور ټومټونه او دا شي خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزای کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د هر چا سیاسي استه د تر قیامت راځي د بل چا موضوع د بل چا په خبرو نه غولو وسو دا مې پیغام دی خو دې کې ما زړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل مریم د نهار خامې دلته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همشي دوام
وکړي سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې جوړ خوشاله اوسې زه عبد القادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خامنه نیولې دي او خو دې غلولاره هم نیولې دي خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتو نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو زار نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې د چې د غلونه لګي
السلام علیکم زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه یم زما د طالبانو لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي په خارجان کې د زموږ حکومت جوړی نو دی ولې ناراضي سره خو په دغه کې دی برخه واخلي او کچیر چیرې دی ژوندې وجود لري خو راځي او کنه پر ټول ملت راغو چې فاجعه واخلي ټول به دوای ورته و چې سره دغه زما پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انا جیب ګل منلای ما لغمان ولایت او د تدی په حاجی کنیولې زه واړه مسلمان اسلامي امارات نن ډیر خوشاله یم او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس باندې دا خواهش وسلام.
سلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای دې برقرار ساتي، همیشه ډېر امن او هر څه راوستي دي. سلام
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقي امن هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل، نو که څه هم وایو کله په یو کور کې چې چینه نو خصوصا بارتون کې کوله، نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټولې ولکې د دوی په لاس کې دي او دولتي چارواکو هم همدا غوښتنه ده چې نور باید نور بورې جمعیت ته دمن ونه وهي او د طالبانو سره هم باید دې ډېر حده پرې کومک وکړي، ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمتالله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده، بازارونه باید ډېر خلاص کړي، هټۍ باید ډېر خلاص کړي، دلته کراچیانی باید دې غم ضرور وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېر لوړېدو ده او دا رنجرې د هر څوک او هر کس ناست وي وروره دغه یې معلوم نه وي، باید د دې مخنیوي وشي. طالب مشرانو په خصوصي توګه غوښتنه لرو چې دې
سلام و رحمت الله خی کراجی د خیرات لون خیتریږي. نو د مجتمع کې ان شاء الله بيخي خیر او خیرات ده. د افغانستان اسلامي امارات التحاکم ده لوګر ولایت کې او هر څه ان شاء الله بيخي ښه روان دي، امور بيخي ښه روان دي. نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده، یو بلې خواته طالبان ګرځي، چورنسته پکې، غلا نسته پکې، خلک تر ډېر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلک ستړي شوي وو د دوی له ظلمونو نه، د دوی له چاپو نه، د دوی له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالات دلته بيخي نورماله ده، انشاءالله خلک ډېر خوشحاله دي. والله تعالی دې وکړي چې داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي. انشاءالله دا نظام امارت اسلامي انشاءالله د ټولو لپاره په خیر وي. السلام علیکم.
زه فیض محمد د کندهار ولایت چاوی کوټ او د سوالي څخه خبرې کوم. ما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه وکړم چې ما پیغام نه کړی طالبان څه خلک دي، طالبان د دې ملک کې طالبان د مسلمانان دي، طالبان شل کاله مسلمان دغه غوښتنه وکړه چې موږ افغانان پروا ته غوښتل چې راټولې د مسلمان سره وکړي، نو دا چې سره څنګه سره نو تر کومه ما ته وخوره د افغانستان څخه ووتی د طالبان څنګه ترځي او عبدالله ټول وکړي طالبان څه خلک دي، طالبان او اسلامي امارات جنرال پولیسیات یو څه دی دا هغه مغوسنه ده د ازادي راځي د خیر جامونه نه ته.
بل السلام علیکم، ما پیغام دا دی ان بلاد کندار سره په تماس کې یم. زما دا پیغام دی چې دغه طالبان سم دا غوښتنه ده، دا پیغام دی چې دا اعلان نه چې کېږي د خلک روان دي او لبر لمر کوته دا د افغانستان سرمایه ده. نو دوی ودرېدل که چیرې دغه لیس دغه د طالبانو سمدا غوښتنه ده چې دغه بس مومن اپه دي وکړي چې خلک د کورو راوځي یا د بهر ملکو راوګرځي، نو ډېر به ښه خوند وکړي د افغانستان سرمایه دغه ده چې دا نه یې نو افغانستان څه کوو؟ خلک نه یې، ځوانان نه یې، سپین ږیري نه یې، علما نه یې، دغه ډېر به راوځي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسي ورته.
زما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته د ترست موسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له 20,000 ویزې راغلي دي او هغې یو کوم مشر چې دی افغان هغه وویل چې مونږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه وال کېږي، هم د دننه داخل کې امبار د نورو ورون د خوانه وال کېږي، ټکول کېږي، نو ته ډوډۍ رسېږي، نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې موسو ته کار کړی دی خارجي موسو سره راغی او لپاره مې راغلي نور کول کېږي. نو زما دا پیغام دی دغه مشرانو ته ورسېږي چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ویل طالبان چې ټول حکومت په خپل لاس کې واخلي هېڅکله داسې نه شي کېدلی، ټول افغانستان به دې واکمن شي او دوی به د ټولو مادا پاره واکمني ترلاسه کړي. هېڅکله نشي کولی داسې بیا غل بلکې غل پکې یو څو عمر بعد کال بعد لس کاله بعد به بیا یرغل پکې د دې څخه دغه غوښتنه لرم چې په یو شتمله حکومت کې وکړي او وګړو سره یو حکومت کې وکړي داسې چې د ټولو ملي بیرغ او داسې کم کمانډو کم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید